اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمې خوګیاڼۍ سره خبرې کوو. خوګیاڼۍ صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اورېدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا نه خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږم نه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف انا موږ تاسو د اول لم دي د کوم سره مخ نه و. یعنی دا څه خزینه چې په هغه شو کې تعلیم کړي دي، تاسو دې کړي دي او خدمات ارزه کې کم و، مګر اوس خو بالکل چې دوی باندې کړي دا کوم خزې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، دا قوتي اکثر په رشته و دي. ما دې دو ځای ناسته و چونکی دا په دې معنی دا چې ونه وباسي د بتنیالې کې نه د پوتاشته شو خلاص نه پر بزګان ته ژوند کوي. سبا دې موږ خپل خزې مریضي دي. نو ما په اړه دې جالب وتا دا چې له دوه خره خزې په یو زیږون باندې راځي، یو مثلا تکلیف ورته وایي چې دوه بچا ته وړي چیرته وړي او ملاته وړي چې دمه یې بل څه پکې خبر دا دا چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره د غیرو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کوي.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پاک وته هماغه د پیدایښت نه وکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دینا خلی ڈوڑے کو ٹون لڑے کار دینا خلی تعلیم حق درا اخلي خدا خپل منفي اثرات لري ساته ختميږي او هغه د شخصي په حساب چته مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختميږي چې سره چې مریض وي نارمل نه وي داغه په کاټول هر څو آرام وي هغه ته بچ ژوند وي او بل کله دوی د دې دا کوي طالب چې را ما په افغانستان کې امنیت را اوسه زه خو بل کله سره په دې یعنی دا خپل ما او نه ما خو سره کوم خو چې افغانستان کې بمنتي او خطا جنگ کولو افغانستان کې بمنتي او خطا انفجار انتحار کولو دا اوس د خار نومت کې خلک وشل کېږي ته بده پوه شي چې بس ډېر د سکپل نه ګورو چې د خار منځ کې راځي یو سړی سر ته پنچه دي تا ولي اوبې د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت زه خو ډېر مته بالکل زه حیرانه په دې یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته یې نه ښه پیدا کوله، یوه ماړی ارالو دزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هڅې حکومت ته دې ذمهوردار شي، خلق ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري، مګر هره ورځ یوه د بلې ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي. ښځې د پار تګ نه محروم شي، پاک ته نه ځي، ښځې چې مریضان دي پاک ته نه ځي، هغه به وګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به یو بل مریض ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي، ننګرهار نه راځي کابل ته، یا د خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا به ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی، ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څنګه ښځو پار کوو، دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړو، بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې مې هلته ګوره بېکاره کړې، نو دغې نه تلویزیونونه مو کور وشي، د رمضانه په کور وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارال نقصه پیدا کوله، هغه هم په کور وکړلې. ښه، اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي، راجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و، تاسو ګوره هغه په کور وکړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام همدې ښځو ته دی. هر ورځ چې دوی فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو، یو بندیز په دوی ولګېږي، او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صرف د افغانستان وضعیت په کتلو سره، اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي، یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي، مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي. البته ځینې کسان
مالدار دي، مثلا ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشن فکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، که د ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ورسره خستر کې ورته نه ګوري، او سرته ګاتګ ورسره تا نه کوي چې لورګان د کورو کوي، لورګان د په کور کې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانون سن پوره شي، باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي. کنه دا کوم مشکلات شته، او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو، او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایل د لوبان لپاره ډېر کم کم مسایل، ډېر کم ډېر کم پلان ډېر کم کورنۍ د کړه کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوبان باندې د زمون ولې تعلیم کې درس کوي، او هغه د پاره نو طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په دې خود دوه وزه کړل، د امریکا نه دا دوه به تعلیم کړي په کورو کې نه ولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنی په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دا وه آخرنی امتحان شي، او زه هغو په دې امید چې انټرن مفلاش او نو سرټیفیکټ واخلم، او یو دوم واخلم، او ثواب وزم چې د کار کوم، او خدمات ورسره کوم، خپل وطن ولته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم. هغه ته وخت لاغه واسطه ما غشوا بس بس نیوونی سی فرمان صادر کې جواب چې راشه کور کې.
کله چې صحیح دا کړو په برخه کې، مثلا تیبي پانتون بانس نور پانجی بانس ول، بیا اکثر انجینو هم دغه د وکالونو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي، د وکالونې سي زده کړې کوي، قابله جوړیږي، نرسه جوړیږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي، دلته د وکالونو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه، دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجینې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولید، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
خا لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دي ته مجبور شي چې خلاف د رشتي د زده کړې وکړي وایي سره انجینری لولي څلور کاله درې کاله به راځي نرسنګ قابلیت ته زده کړي په دې مجبوریت کې نه راځي دوی په ګرانته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشي په خود کې نو به کار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغي کې دوی جواب وایي بیٹے په ګورو کې هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پاتون کې د منځ راړې دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځ
ډاکټره افغانستان د میرمن لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غونډې ټولنه کې ډیر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټولې لارې بندې
یو خو ټولنه چناتی ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک یو چې لاش نه ډاکټران ته لاش وځي کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي ولټوي او ښځه ډاکټره ده لټوي زه معاینات ورسره کوو یعنی په هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکټره دي نارینه خو څه کوي نو ما ته وایي چې ښځینه ډاکټران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې حکه په خارج کې وی یو کاناډایي او امریکایي کا په نړیواله د خزینه ته ځاګه پروا نه کوي کاغه چې د ورځې پروا نه کوي ته راوي کوي مګر ته مسلمان نه ته پښتون نه ته افغان نه ته ول کوشش کوي چې زمينه دې ته برابر کړي چې خزینه یې نه او ډاکټر نه لاړ شي په سبا یو څوک ملکیږي نو خو مجبور دی چې هغه به خزه پیدا نه کړي مې نه نه ډاکټر ته وشي څنګه به ستاسو ځدانې باندې خدا پام دې معنا د شته کله خزه بندوي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته دور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې به ټول خزینه د مریضان ځي نه نه ډاکټر ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبه دا کارونه کې او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیاته مهمه ده چې دوبه خزینه ډاکټرانو ولري خزینه مډوای ته ولري خزینه قابلیتګان ورسره ولري نرسان هم دا رقم لابراتوار کې خزینه ورته کارو کې ماتا فارماسیستان باید خزینه اوسی چې دوت دوا ته جزئی ضرورت دی زیات ضرورت په افغانستان کې او طالبان دې هغه تاسو وکړي غلطي کې بدې کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو یې نن حکومت یې شاید سبب وزي چې دا سبا هم دوام کوي خو دا کال دې نور دوام کوي دا دوه کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي هغه د مشرانو دي هغه ډاکټران شانګي یا ومریکي یا وتخوسي یا کوم خواتزي یا د کار او سره نور نه لري مګر په وځ نه غوې نور نه نور جن کې نشته چې دا د کومه خانه کې نه دا څه بابا تاسو چې دا څه ګوډه او ان کې کار کوي یو ډېر غټ ځوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان خو لپاره
نکلا چې په فایل کې طالبان د دوم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اسلامي خلک دي انجونی په مکتب ته ځي کځي به کار ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل دا خبرې کولې مګر هرڅه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدی چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کاوه اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خواغه او جنه کسانو د هغه سیاسي پراو د تلابې کوله د حکومت نه ناراضه وي نو هغه حکومت دوی خوړل او هغه حکومت دوی سره و هم دې کسانو منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو دغه په توافقات کې بده شې نو چې تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم دمو پرېږدي دا کار مو سره پرځیانو نه کړی وي نه وي منلې کې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه غداري کړی دی نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دغه په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نو موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دی ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رښتې دوی غوونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکړو تعلیم ورکړو دا
چې دوس منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بېله خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لابي کوله او څه دوه خپله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ ماقیم چېره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي کنه، د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو او مخارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید مغو حل کړي که پر ازاید هر کله هر کله کې باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري، مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایئ، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورئ نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې، ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله باید طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی وي، هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه کنه. دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. دا چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کې دي خپل ته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالب پر رسمیت نه پیژندل کېږي. همدې ښځو مبارزو نتیجه ده چې منډې وي او غږ جېږي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال کوم ورته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافع ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
ها اگر چې دو په نسبی شکل مبارزه کړی دا او زه راضی مې ته نقصان دای چوکان دې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي کار کړی دی. او زما هیله د افغانستان د خوځ نه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی وسره کار کوي او هلته به دو لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی هغه جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید وسره جګوي، که په پاکستان په ایران کې څوک هغه جګوي دلته باید په کاناډا امریکای کو سره دا باید رخشی او وسره جګشي کنه. نو په دې خاطر باندې اور په دوی پر همغږي کار دا کړی شي، دوی همغږي خپل منځ پیدا کړل دی او دوی په دې په کې څه څه تاثیر گزار دي، مثلا په منطقه کې څه تاثیر گزار دي هلته باید خبرې وشي فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څه تاثیر گزار دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول په کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي، دا پیسې باید مشروطې کړي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کې بندې دي کې وي کنه، خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دوی کړي کنه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او یې هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع راوي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبر هم کولی شو، رسانې ته وتلی شو. د افغانستان ښځو په دې امکانات نه لري، موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د چاپېریال سره څه رقم برخورد شو، نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی. اوس ما هیله د افغانستان د ډاکټرانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکټرانې نرسانې دو دي وخت هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شبخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هېڅ ته نه ځي. وخت دو په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودي ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکټران شبخانه بندوي، دوا پرې بندوي، لابراتوار پرې بند وي چې د خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. پس د هغې نه دو په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څونه ضرور دی او څونه ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوګیاني صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا چې کمه یې کوي، دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ولې همدا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې موږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې موږ کار کړی دی، خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نه رایه اغوستې دي، هغو موږ اعتماد کړی دی او موږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که موږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو موږ باید دا کار کړی و، که اوس بهر خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار وایي. لیکن هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور دپاره، د خپلې مور دپاره، د خپل ورندار دپاره، د خپل ترور دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جیکي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. بل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو، خو کورو یې کړلو. حتی کور کې به مې پټ شاګردانو ته درس ورکولو. زما خېدېږي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته، مې ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه راغله، دروازه راته وویل راته چې رختنی مادري دروسه پاینده کې دلته ماشوم راغی درس ویلو. یو به هیڅ خبر نه یې موږ دا سخت تیر کړي. د هغه د موږ ول د شل کلم بیا غا د کار مو کې منډې مو کړو، را منډې مو کړو، تر په روانه مو رسیدو بولاس کلم ته تیر کړو. یعنی هغه شپې په سی وړانا و او د شپو په سی وړانا شته بچ نه کې هیڅ کله خپل امید لا سور نه کی کوشش تیر کی چې ځان مصروفه کې خیر دی کړو. تعلیمونه په تړلې دي د سه مهارتونو دی بخور کې دوه یاد کی یا د کوشش کې بخور کې دوه یو څوک مثلا فاکولته ویل د پکور ناس دا کول شي کور نور واښمان ته تدریس کوي چې دا درس مې لږه کې شګه د اخور شوګم کې دا غي د پاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا د زمينه به برابرۍ کې دوی زموږ مکتبون ته دوی به په خو ولاړ وي.
ډیر زیات مننه خو ګرني صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
ژوند دې اوس ډیر من
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خاني استاذي سایمه خوګیانی، تربیه پرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومانو څنګه د چي وس محل په کلس ګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل پنځم میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي، په ژړغونی आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مرد د وښ پر پات څو د درې مش په مور پاک ولا دی اوس ما غاړي تل وی دلې دي سم د لري دي دا د بل په بارتنګ په پخو بو یا توري چای ور کوم چې دوه قدرت نه لري پلاړې په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده. هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دادی پرتی دي چې چارې ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو پیسې پیدا ته دروا نه چې دی وتر اورم ته پیسې نه دی می دا لا ورته ته پرې شي دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لوږه وتون کې زګر د فردان باندې کاټو دا راسته لا سم یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوې ته و دې نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایل لیو چې جنایت له خاري ولا مجبورې مرامو شدی مرتراب لعل غصه ما دینا که دیوزود اور کول غصه ما دینا که خبر شدی من است وچنی ما پواس ندی پرشای نلر مسکنانی سر روزانی خلق سر جمع کام راجی سر تو وای وای پچی شراب لو شین است را سر نل شای لروسی ور ترای و دکتر وای وای دایس بن ندی پس وی کم زوره ده کم خونه ده شای ور ترای ولی
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده. دا هم د سوی د غزي ارقامو دي.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکي اخته د روختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په پاتپال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خورځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکۍ له امله له مړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدواري میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي.
پس حق میں چلے پس حق میں خندلے جی پسند پر آزادی میلما
د ازادي رادیو د میلما پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت غوښتل چې جوړدلش شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیږي نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ش دند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کوم شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی لدی واوري
ډیره مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو او ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمیني دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري 2-3 کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوی وي ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په اوسنیو اسنادو کې کشل دی نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده
بازم ما کټګوري کوم ما غوال د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي په هغه کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي یا د ما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و نو ما اولینۍ خپلې هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو نو مونږ به په خاورو کې ناست وو کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ فلاني ځای ته راشئ هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کاله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونې آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره حال نمبر مې یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه و ځکه زما مشر ورور ته دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمبر کوونځای اول کال پای ته ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستې او ما یو نمبر اخیست
تاسو دوه نمبر اخیستې
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډیره اخیستې تا اول نمبر یې ما نه دا اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغه نه نو هغه کوونځي هم داس کوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو کله به په بل سیمه کې وو کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغه خونځي نړې زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هغه هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چهار ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سون د ما زه دغه په اصطلاح کفتان وم دا مسولیت هم د ما و چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د یو کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اولته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم به هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره او زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وه هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی و چې له نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغې کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا هماغه سره اکتفا وکړ. ډېر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و.
د دوی د لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي، خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سمیسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2021 کال کې بیا راغلم، نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري، زموږ میلما وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاره برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، او د UNDP له خوا د تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون د مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د اماری کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبري وکړې، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لباده مرغه تر هغه چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبا تاګ راته کول شوې، تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دی ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پهنه وزیر وو، وامه وردل چې یو کوونځي جوړ شوی دی او تعمیر دی، دا چې څومره فعال وو، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو، آیا نوس هم هغه ته کې ښوونکي وو، هغه کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغه وخت کې زه خپل کلی راته کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو ولدای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو، هوا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې وو چې لږ تون شو ورسره، جدی به شو راته بنده وکا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي، نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته د خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
ولکه زه هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې کړي دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوې خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعې څنګه کوي؟
مطالعې سره علاقه لرم، مطالعې سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله دما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې افغانی ټول په افغانی ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل هلته خوشینه سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر آسان نه دی شاید خلک په پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د څه کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیره موده دندم له 2 سال او تر اوسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه دی وایان په توګه مې 2 سال دنده تر سره کړې ده نه د مول اسکاله وو شو چې زه 2 سال دوام په توګه مې دنده وکړم اوس هم ماغه قرارداد باندې هم اما یو بل مسولیت لرم نو د پد ډیر واځي وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو البته پالیسیان شته ویبه بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ د سټنل وروچ پټی کو خو ځنې داسې مسایل به و چې هغه د خړو نړیوال پروګرام لا صلاحيات نه پورته وو یا تنا دوی پورې نه اړه د نظر لو د نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو نور زموږ د خړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کله هم یو خداوي چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره هم کار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نه ورشي ځینې وخت به مو ویلی چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیان یو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع بعد ور سره شریک شي اما د څه چې ما تر اکل شي وی چې واده دغه څه ویل شي ته دا غیر اخاتنه دا څه کوم غن لرم دا څه کوم تجربه نه لرم
ا امانی صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ته پوره دی خو بیا هم کله شي د ټولنی پکې د دې ځایونه لږ کوم د سالری چې کې وکي نو شاید د دونکو لپاره د چسته مهرباني
یا اوریدونکو لپاره خو دماغ مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا دا کله تلویزیون دی کله رادیو ما غیر سره بنس بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې ما خپل د ژوند یو څه تخی ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه غوړ دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټه بشې یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کوو او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړی کوم ځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورستم زل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو مونږ د بدبختۍ او کند ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
زبهر اور در زم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ستا جنتی خوری پسر باندی شندم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم بدر زم خیبر ننگ لا بدر زم ننگ لا بدر زم خیبر ننگ لا بدر زم سین باندی پرتی دا شیدانو وینی دا زادای زیر دے
دا زادای زیر دے
چی بہی دی تو دی تو دی دا شیدانو وینی دا زادای زیر دے
دا زادای زیر دے
دروڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
او ننگ 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 او ننگ 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 ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
پکال کی دی یو زل دا غجرگ خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی
سما دا قام دا یو کی دو دا تماش خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی گی
پسر اوستر گوڑم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم